کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبرې مجلې ته شرف لست. د مجلې ز فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالي شوراوي روانه اونۍ به د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته وسی. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې فرشته چلزی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
د افغانستان د دینی عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ځي. په سعودي عرب کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د محاکمې دوهم دور بې نتیجې پای ته ورسید. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي د امریکا سره مذاکرې د دې لپاره ګټه نه لري چې امریکا د اعتماد وړ نه ده. خبر نو واوري. د افغانستان د دینی عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې د شمیر فعالانو یو ګډ پلاوی به له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبرو لپاره دوهې ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې دا پلاوی به په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري.
علماو لخوانه، د قومي مشرانو لخوانه او د مدني ټولنې لخوانه تقاضا شوی و چې شرایط ورته مساعد شي تر څو پورې دوی د ملت په استازیتوب باندې په مستقیمه توګه د طالبانو هغه رسمي کوم ادرسونه یا د دوی کوم اشخاص چې موجود دي یوی تلاسي. انشاءالله موږ به په خپلو ډیپلوماتیکو هلو ځلو کوشش کوو چې دغه بې طرفه اقشارو ته زمینه مساعده کړو چې یوی لاړ سي، هغه څه چې د دوی هلته نمایندګان دي یوی ته د افغانستان د ملت غږ ورسوي.
د دې سفر دقیقه نیټه نه ده اعلان شوی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې په سعودي عرب کې د افغانستان د سولې په ارتباط مذاکرې پیلېږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس نن رسنیو ته وویل چې د افغانستان د سعودي د متحدو ایالاتو او د متحده عربي اماراتو استازي به روانه ونی په ریاد کې سره ګوري او په افغانستان کې پر سوله به خبرې کوي. د دې غونډې دقیقه نیټه هم نه ده څرګنده شوې. یو دولتي پلاوی نن د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د وروستۍ بمبارۍ په اړه څېړنه کوي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د تیرې پنجشنبې په ماپښین هوایي حمله وسوه. سیمه ییزو چارواکو ادعا وکړه چې څوارلس ملکي وګړي پکې ووژل شول. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د ملي امنیت د عمومي ریاست استازي پرون کندوز ته رسیدلي او د کندوز د والي د دفتر په وینا نن هلته د دغې پېښې د سپیناوي لپاره کار کوي. د غزنی د رشیدانو ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان دویم څارن صبغت الله او درې نور پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د رشیدانو ولسوالۍ پر دولتي تاسیساتو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شپږ پولیس زخمیان شوي دي. د نوري په وینا په حمله کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او لس تنه زخمیان دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی کې د ملي اردو یو مرکز او یو شمېر پوستې نیولې دي، خو حکومت دا ادعاوې نه دي تایید کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د محاکمې دوهم دور نن به نتیجې پای ته ورسید. د ځانګړې محکمې د قضایي پلاوي مشر محمد زمان سنگری نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې محکمې ته وړاندې شوي اسناد زیاتې څېړنې ته اړتیا لري او د وحیدی په برخه کې حکم یې له دې عمله ځنډولی دی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مخکنی وزیر عبدالرزاق وحیدی د دندې پر مهال له خپلو صلاحیتونو د ناوړه استفادې خپلو خپلوانو ته د دولتي قراردادونو د ورکولو او په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور نیول شوی او محاکمې مکیږي. خوشاغلی وحیدی پر ځان لګیدلی تورونه وی اساسه بللی دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون پر کانګرس غږ وکړ چې هغه یو شمېر هیوادونه چې د روسیې پر پوز د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله متاثره کېدلی سي په پام کې ونیسي او د دغو بندیزونو له اغېزه دې خوندي کړي. د ماتیس په پرونی بیان هغو اندېښنو ته اشاره کوي چې پر هند او ځینې نورو آسیایي هیوادونو چې له روسیې د وسلو په اخیستلو کې سابقه لري د زیاتېدو په حال کې دي. ماتیس پرون وویل روسیه باید د خپل خصمانه عمل بیه پرې کړي، خو د امریکا متحدان او هغه هیوادونه چې واشنګټن د اړیکو د ټینګولو لو هتی وسره کوي باید پر مسکو د امریکا لبندیزونو متاثر نشي. د ایران سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن د هغه هیواد د ولسمشر حسن روحاني د دې وړاندیز ناتړ وکړ چې وایي د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیز په صورت کې د فارس په خلیج کې د تیلو د ټانکرونو د تیرېدو مخنیوی کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني څو ورځې وړاندې وویل چې که د ایران د تیلو صادرات تر بندیز لاندې راشي، ایران به د هرمز تنګی وتړي او د سیمې د هیڅ هیواد تیلو ته به د صادرېدو اجازه ورنه کړي. د ایران د ستر مذهبي مشر پر وېبپاڼه نن ویل شوي چې د حسن روحاني دا وینا د ایران د اسلامي جمهوري پالیسي څرګندوي. د ایران ستر مذهبي مشر همداراز د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته نن ویلي دي چې امریکا د اعتماد وړ نه ده، نو له دې امله له امریکا سره پر دې مسله مذاکرې هم فایده نه لري. او په قزاقستان کې نن زرګونه کسانو د خپل هیواد د اولمپیک د اتل دنیستین د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ او له هغه سره یې خدای پاماني وکړه. دنیستین د فیګر سکیټ یا پر یخ د نڅا په ورزش کې د نړیوال او آسیا اولمپیک مډالونه ګټلي وو. هغه 25 کلن وو. دنیستین دوه ورځې وړاندې د قزاقستان په الماتی ښار کې په چړه ووهل سو او ووژل سو. د قزاقستان جمهور رئیس وویل دنیستین خپل هیواد ته ویاړ ګټلی وو او په مرګ یې ولس خواشینی دی.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل تفصیلي زموږ پر ویبپاڼه هم کتلای سي پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د سولې علي شوراوی روانه اونۍ به د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیز ناسته وسی. د سولې د علي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک
د ای هفته چهار جانبه بین سعودی عربستان، افغانستان و امارات و امریکا متحده ایالات دایر میشه.
بلخوا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د جنگ د خاتمې او د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د کړکېچ د نړیوالې ډلې وړاندیز پر ځای غوښتنه ده. دغې ډلې په یوه نوي راپور کې وړاندیز کړی و چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره باید له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع هم د بحث وړ وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای په ځینو شمالي ولایتونو کې د اعتراضونو له کبله د سوداګرو ته د لکونو ډالرو زیان اوښتی دی.
زمونگا داغا نورمال تجارت تا اغا ملکونو سکت کرادتون لرو داد خطر سا مخامس دیگی اغا خلق منکوی خلمانون بارکی سردون کدایی داما پیدا که دا بندر بسخوت کسی
دا مجال مترش بجنیم بجو دا ملتی اموکی. د افغانستان د سولې علي شوراوی روانه اونۍ به د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته وسی. د دغې شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت به له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. محمد حدیث پر دې سره پوره کوي.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د هڅو په دوام د سولې علي شوراوی په نږدې راتلونکي کې به افغانان د مهمو غونډو شاهدان وي. د سولې علي شورا او د علماو شورا مسؤلینو د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې روانونۍ به د افغان سولې په اړه مهمه څلور اړخیزه او دغه شان د پاکستان او افغاني علماو ناسته جوړه شي. د سولې د علي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک وایي څلور اړخیزه ناسته به د سعودي عربستان، افغانستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ ترسره شي.
ان شاء الله در هفته ای هفته چهار جانبه بین
دیو ان شاء الله پام دی اونۍ کې به د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته ترسره کیږي. د هغې برسېره ځینې نور پروګرامونه هم لرو چې تر څو د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو په برخه کې ټولې بهانې ختم شي او دوی خبرو ته حاضر شي. اکرم خپلواک د څلور اړخیزې ناستې په اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د محرمیت له کبله یې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې بیا د څلور اړخیزه ناسته به په کابل او یا هم ریاض کې جوړه شي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې تمه کیږي چې په نږدې راتلونکي کې د عالمانو شورا یو پلاوی قطر ته سفر وکړي او هلته به له طالبانو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې افغان حکومت به له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ان بی سي خبری شبکې د طالبانو او امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو په اړه هم راپور ورکړی. یادې سرچینې د ځینو طالبانو له قوله ویلي چې دوه دواړو خواو په افغانستان، پاکستان او خطر کې لیوبل سره کتلې دي. هڅه مو وکړه چې د افغان سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو هغوی ازادي راډیو ته په سولې پیغام کې ویلي چې له خپل سیاسي دفتر نه د معلوماتو تر ترلاسه کولو وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي، خو د افغانستان د سولې علي شورا په دې اړه بې خبري ښیي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د 50 هیوادونو دیني عالمانو په سعودي عربستان کې په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله او د سولې د خبرو پر پیلېدو یې ټینګار وکړ. د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف بیا وایي افغانان نور د جګړې د دوام زغم نه لري، خو هیله یې خوده چې وروستۍ هڅې به نتیجه ورکړي.
نن که ووایم چې ټول افغانستان یو قطرګاه جوړه شوې، هر ځای په وینو سور ده، هر مور بوره ده، هر ځوان شهید ده، هر ماشوم په وینو کې لتپت پروت ده.
په ورته وخت کې د علماو شورا بل غړی مولوي سمیع الله ریحان وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو له غونډې وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ دلیل نه دی پاتې او هغوی چې بیا هم روان جنگ توجیه کوي له اسلام نه بې خبره دي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د افغانستان د سولې د هڅو په اړه مو دا راپور واورید. د همدې هڅو په لړ کې د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې تمه کېږي په نږدې راتلونکي کې د المانو شورا یو پلاوی قطر ته سفر وکړي او هلته به له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابر کړي. د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي که په قطر کې خبرې پیلېږي باید امریکا یو پلاوی هم ګډون پکښې وکړي. دی وایي امریکا، طالبان، افغان حکومت او د سیمې ځینې نور هیوادونه د افغانستان د ستونزې په حل کې بنسټیز رول لري. افغان ځدران له شهزاده مسعود سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې دوهې ته د افغان پلاوي سفر آیا د خبرو د رسمي پیل په معنا ده که څنګه؟
نه، زه فکر کوم دا به پیل د خبرې، ځکه د کچېرې د سیمې د منطقې هیوادونه او په غټه کې د لوی قوتونه د واقعي سولې لپاره همکار اوسېږي. زه فکر کوم چې دا یو بیا ډېر ښه آغاز ده، او کچېرې بیروني لوی قوتونه، قدرتونه یا د سیمې هیوادونه هغوی اخلاصمندانه په دې لاره کې همکاري ونه کړي، بیا به زه فکر کوم چې دا به هم د تیر په څیر باندې داسې یو تشریفاتي خبرې بیا به نتیجه ورنه کړي.
خو مسعود صاحب، طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې آیا دوی د خبرو میز ته کینی کنه؟ په داسې حال کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼه ویلي چې امریکا حتی طالبانو دا غوښتنې ته غاړه ایښې ده چې د امریکا سره مخامخ خبرې کول غواړي. دوی هم خپل ډیپلوماټانو ته په همدې اړه څه ویلي. دلته د جنګ نورې ډېرې د جنګ په وړاندې ډېر نور دلیلونه وړاندې شول چې باید ودرېږي، یعنی اوس هغه وخت راغلی دی چې دا خبرې باید پیل شي.
زما په اند باندې مخکې ویلي، بیا مې ځل وایم چې تیر یو مهم نیک اقدام دی چې نه یوازې امریکا او طالبان په خپل منځ خبرو کې، بلکې د افغانستان حکومت هم باید په دې خبرو پوهېږم کې، یعنې دا خبرې باید درې اړخیزې وي، افغانستان حکومت، طالبان او د امریکې متحده ایالات. نو که دا درې ورځ سره کښېني په یو تفاهم باندې دوی نتیجې ته هم رسېدلی شي او مثبته نتیجه به هم ولري.
مسعود صاحب، یو بل څه چې ویل کېږي، د افغانستان د علماو او د سولې شورا وایي چې په راتلونکي کې به په کابل کې د پاکستان د علماو او همدارنګه د افغان علماو یو بل ګډ کانفرنس جوړیږي. یعنی فکر کوي چې اوس د پاکستان سره هم د دغه ستونزې د حل په خاطر باندې هڅې روانې دي که نه؟ دغه کانفرنس ته په ټوله کې په کومه معنی کتل کېدای شي؟
زه فکر کوم چې هر کانفرنس کې د پاکستان د علماو ګډون ډېر کمرنګه و، او زه د پاکستان په کړو وړو باندې متاسفه اوس هم ډېر شک لرم، اما بیا هم چې هر قدم پورته کېږي د سولې لپاره موږ به په نیک فال ورته ګورو. زه امیدوارم لکه چې ما مخکې وویلي چې موږ د سیمې هیوادونه په مجموع کې د منطقې هیوادونه په ټولو کې دوی یو تفاهم ورسېږي چې د افغانستان د باعزته سولې لپاره کار وکړي. په هغې صورت کې به بیا پاکستان علما او د پاکستان اداره چې هغه به نظامي اداره ده، دوی به هم دغه نتیجې ته ورسېږي چې د سولې سره بیا هم کوي.
نو د پاکستان د پاکستاني علماو کمرنګه ګډون چې هغه تل پر انتقاد هم شوی دی، فکر کوي چې له دې وروسته به ویل کېږي چې دوی د نظامیانو په لاس کې دي؟ کابل کې چې کومه غونډه جوړیږي، آیا دوی به هلته ګډون وکړي؟ شغه چې افغان حکومت یې تمه لري، افغان لوری تمه لري؟
زه فکر نه کوم چې په کومه شرایطو کې چې پاکستان اوس قرار لري چې هغه دوه مخی سیاست لکه څنګه چې پخوا به وله تر اوسه هم ادامه ورکړې ده، تر څو په هغې صورت چې لوی قوتونه په پاکستان باندې دقیق فشار نه وهي او پاکستان دې ته مجبور نه کړي چې جنګ لاره پرېږدي او د سولې لاره د افغانستان د حکومت سره یا د افغانستان د علماو سره هم کړي.
د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود.
جنګ دې ولکشي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو بیا هم د سولې اړوند یوې موضوع ته ورځو. د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي د جنگ د خاتمې او د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د کړکیچ د نړیوالې ډلې وړاندیز پر ځای غوښتنه ده. د دغه کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو یوازینۍ لار خبرې اترې او سیاسي حل لاره ده. د کړکیچ نړیوالې ډلې په یو نوي راپور کې وړاندیز کړی چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره باید له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع هم د بحث وړوي. یوسف خان زتران ته موضوع په اړه تفصیل راکوي.
د کړکیچ د نړیوالې ډلې لخوا د افغانستان د جګړې د ختمېدو او طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو وړاندیز د دغه هیواد د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له تود هرکلی سره مخ شو. دا کمیسیون وایي چې د افغانستان د قضیې د حل په خاطر له خبرو اترو پرته بل لار نشته چې باید نړیواله ټولنه په تیر امریکا یې په پام کې ونیسي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر زمرک پتخوبی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کړکیچ نړیواله ډله پر ځای غوښتنه لري چې عملي ولی کولی شي په افغانستان کې سوله ټینګ کړي.
خاصتي ګروه په نظر ما بسیار خاصت مناسب است.
دی وی دغه ډلې وړاندیز ډیر پر ځای دی او همدا د افغانستان د خلکو او د جنگ د کیلو خو غوښتنه ده. د افغان حکومت او د هغوی وادونو وضعیت په کتو چې په قضیه کې کیل دي مونږ ویل شو چې دا یو معقوله غوښتنه ده. د کړکیچ نړیواله ډلې په تازه راپور کې راغلی چې د طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره باید د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع د بحث وړ وي او په کار ده چې د دوی وتلو ته یو مهال ویش وټاکل شي. په دغه راپور کې راغلی چې امریکا باید له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره داسې هڅې وکړي چې افغان دولت او خلکو ته د منلو وړ وي. دغې ډلې د تیر کوچني اختر په شپو ورځو کې د اوربند په اړه د خلکو خوشحالیو ته په اشاره له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له قید او شرط پرته د ولسمشر غنی وړاندیز ومني او له افغان حکومت سره خبرو ته اکینی. دغه ډلې داسې مهال دا وړاندیزونه مطرح کړي چې طالبانو له افغان حکومت سره خبرې رد کړي خو ټینګاري کړي چې حاضر دي له امریکا سره خبرې وکړي. له دې سره د امنیتي چارو افغان کارپو اجمل سایس هم خبرې اترې د ستونزې د حل اصلي لار ګڼي. وایي چې د سولې لپاره د اجماع د جوړېدو تر څنګ باید له دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو وتل هم د پلان له مخې وي.
د بحران د نړیوالې ډلې دغه تجربې په ارتباط باندې ورکړای دی. دا به د افغانستان د اوسنی وضعیت سره ډیر زیات په مطابقت کې نه وي، ځکه که امریکا د افغانستان څخه وسوځي او بدون لکه مقدمه او بدون له هغه سی او اجماع نه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه کې د شپ افغانستان کې بیا موږ داسې بد ورځو شاهدان اوسېږو چې
افغان حکومت د کړکیچ د نړیوالې ډلې د وړاندیزونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د سولې پروسه به داسې نه عملي کیږي چې له دغه بهیر سره د یوې ډلې له یو ځای کېدو وروسته بله مخالفه ډله صحنې ته راشي.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدله کړو.
تاسو ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پورې پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 صفه خبرونه لري. په دې سهال کې چې افغان حکومت پلاوی د کندوز په چاردري ولسوالۍ کې د تیر پنځمبه ورځې د بریټ پاړه پلاتنه نن پیل کړه، د افغانستان ولسی جرګې دغه پیښه وغندله او ګواښي وکړ چې د دې ډول پیښو تکرار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. د دغه ولسی دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې دغه پیښه یو جنایت وبلله. په ولسی جرګه کې د کندوز استازي کمال ساپی وایي چې د پنځمبه د ورځې بمباري د ولسوالۍ د تعمیر په 200 متری کې سوي ده چې قربانیان یې ښځې او ماشومان دي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه په هیواد کې د هوایي بمباریو له امله ملکي تلفاتو اندېښمنه کړې او د کندوز د چاردرې ولسوالۍ وروستۍ پیښه په کلکه غندي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په آزاد بحث کې په دې اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته وویل
بمباردمان جنایتباری که در ولایت کندوز
هغوی د نړیوالو دوستانو د هوایی ځواکونو له لوري د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې چې کومه جنایتکاره بمباري سوي له دې سره په خوا کې چې غندو او محکوموي یې د حکومت په رهبری غږ کوو چې له ناټو سره د عملیاتو په برخه کې خبرې وکړي او په عملیاتو کې له دقت نه کار واخلي. د داسې ناوړو پیښو تکرار د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی. د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې دغه هوایي حمله د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ ماسپښین مهال سوې چې د ولایتي چارواکو په وینا پکې څوارلس تنه ملکیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کندوز کې ورته پیښه کیږي، بلکې د روان مریض کال د حمل په دیارلسمه نیټه د دشتارچي ولسوالۍ په یو مدرسه کې په هوایي بمباري کې لسګونه کسان وژل سوي وو. د ولسي جرګې د غړي کمال صافي په خبره په دې وروستیو کې په لوګر او پکتیا کې هم په هوایي بمباریو کې ملکیانو ته مرژوب لا وخت دی. د نوموړي په خبره د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ پیښه د ولسوالۍ د تعمیر په 200 متري کې سوې ده.
د ولسوالۍ تعمیر ته په 200 متره کې او یو پوستې سره په 100 متره کې درې کورونه چې دغه کورونه خلکو امن ګڼل بمبار شو په ډېر برحمانه توګه باندې، او هلته په هغه کور کې ماشومان، زنانه او افغانان مسلمانان په ډېر برحمانه توګه باندې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې لوی لامل په داشان پیښو کې د اړوندو ارګانونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نه موجودیت دی. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عرز وایي دقیق کشفي اطلاعات او معلومات کولی سي په هوایي بمباریو کې د ملکیانو د مرژوبلې مخنیوی وکړي. خو د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د افغان او نړیوالو هوایي ځواکونو ترمنځ بشپړ همغږي موجوده ده او هڅه کیږي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره دغه همغږي لا پیاوړې شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به یوه اقتصادي موضوع راواخلو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه سوداګر او پانګوال وایي چې په ځینو شمالي ولایتونو کې وروستیو مظاهرو او اعتراضونو سوداګرو ته د لکونو ډالرو زیان رسولی دی. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا شلو ورځو راهیسې د هیواد د شمال بندرونو دواړو لورو ته د افغان سوداګرو د سلګونو میلیونونو ډالرو په ارزښت مالونه ایسار دي چې دغه وضعیت پر کورنیو او هم پر مارکیټونو ناوړه اثر کړی. د شمالي ولایتونو چارواکي هم د غزيان تاییدوي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
له شاوخوا شلو ورځو راهیسې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د اعتراضونو او مظاهرو له امله د هیواد یو ستر سوداګریز بندر تړلی چې افغان سوداګرو ته یې تر اوسه د لکونو ډالرو زیان رسولی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل همدا اوس د افغانستان او شمالي ګاونډي هیواد ترکمنستان ترمنځ په اقینه بندر کې په مالونو بار په سلګونو نقلیه وسایط ولاړ دي چې د ودرېدو له امله هر ورځ افغان سوداګرو ته له 2 لکه تر 3 لکه ډالرو پورې زیان رسیږي.
دا مال چل ته ودرې کې دا وخت کې دي او بل زمونږ متوقف رسل کېږي. دا هم اقتصادي لحاظ باندې یو لوی نقص دی. زمونږ دغه نورمال تجارت دغه ملکونو قراردادونه لرو دا د خطر سره مخامخ کېږي. هغه خلک مونږ ته وایي خپل مالونه بار کړي. مونږ مالونه نه بارو د دې لپاره چې دلته خطر دی. فکر کوم خدای دا مقصد دی چې دا بندر به سقوط وشي.
خاغلی الکوزی دا هم وویل دا قینی بندر دواړو لورو ته په موادو بار داسې نقلیه وسایط هم ایسار دي چې مواد د ګرمۍ له امله په لږ وخت کې کیفیت بایلي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقینه بندر په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د حکومت لخوا د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قماندانې د سرپرست نظام الدین قیصاری لنیول کېدو وروسته مظاهره کوونکو تړلې ده. د راپورونو له مخې مظاهره کوونکو نه یوازې دا چې دغه ستر سوداګریز بندر یې تړلی، بلکې د دولت د نورو سیمه ییزو خدماتي او پراختیایي پروژو دفترونه هم تړلي چې د شمالي ولایتونو د بېوزلو اوسیدونکو په ژوند یې ناوړه اثر کړی دی. د فاریاب د والی ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمانی که بندوکانو را اینا مسبوط می سازن دروازه ادارات محکم می کنن.
دیوی کله چه دوی دخل که دکانون و دولتی دفترون تری طبعا ناول اثر لری. هاگا کسان چه بیوزلی دی دوده یا سبزی خرسبی و ترماخام یا سو روپی گتی دقو طول تزیان رسیگی.
بی ضربه می کنن.
سربیره پرده د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل مظاهره کوونکو په تازه شپو ورځو کې د دغه ولایت عدلی او قضایی د کرنې او مالداری او د کلو د پراختیا دولتي ادارې هم تړلې دي. د ده په خبره کې دغه ادارې نور هم تړلې پاتې شي خلک به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. مخکې تر دې په یادو ولایتونو کې د انتخاباتي دفترونو د تړل کېدو په اړه هم راپورونه خپاره شوي وو. د دغو مظاهرو په لومړیو ورځو کې اعتراض کوونکو د فاریاب ولایت د ودانۍ ځینې برخې سوځولې هم دي. په شمال کې مظاهره کوونکي غواړي چې نظام الدین قیصاري زر خوش شي او د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته هیواد ته د ستنېدو اسانتیاوې برابرې شي. هڅه مو وکړه د شمال د اعتراضونو د پای ته رسولو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د مسؤلینو نظر ولرو، خو اړیکې ورسره ټینګې نه شوې. خو د جمعې په ورځ د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند آزادي راډیو ته وویل په ترکیه کې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش او عبدالرشید دوستم ترمنځ خبرو نتیجه ورکړې او ښاغلی دوستم به د یکشنبې په ورځ کابل ته ستون شي. ښاغلی فرهمند دا هم وویل چې د افغانستان د ملي جنبش بله غوښتنه د قیصاري خوشي کېدل دي چې ورسره به په شمال کې د دولت خلاف اعتراضونه پای ته ورسیږي. د سیاسي چارو پوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافه هیواد ته د دوستم راستنېدنه مهمه ګڼي او وایي چې د ده له راتګ سره به په شمال کې روان وضعیت کنټرول شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
اوس به ورسو د ساينس او ټکنالوژي ډګر ته. جرمني غواړي په دغه هیواد کې هوایي ټکسي وازمایي. دا چې څنګه لاسمت روانه به وره؟
د جرمني حکومت غواړي الوتونکي یا هوایي ټکسي موټر وازمایي. د جرمني د اودي کمپنۍ له لوري جوړ شوي هوایي ټکسیان به دغه هیواد په انګولشتات ښار کې وازمایل شي. دا پروژه چې پاپ اپ نومول شوی د ایرباس کمپنۍ په مرسته اجرا کیږي چې د نړۍ د الوتکو جوړولو یو ستره کمپنۍ ده. د جرمني د ترانسپورت وزیر ویلي چې په ترانسپورتي صنعت کې تغییر او پرمختګ د هوایي ټکسیانو لپاره د پراختیا لار هواره کړې ده. تر دې وړاندې څو نورو کمپنیو هم هوایي ټکسیان ازمویلي او اعلان یې کړی چې ژر به د ښارونو فضا الوتونکي موټر ونیسي. په دغو کمپنیو کې یو هم اوبر کمپنۍ ده چې په دې ډول ټکسي موټرو یې چټک کار روان دی. خو لومړنی هوایی یا لوتونکی ټکسي تیر کال والو کپټر کمپنۍ په دوبۍ کې وازمایي. دا ټکسي یا لوتونکی نقلیه وسیله اتلس الکتریکي څرخونه لري. والو کپټر 10 دقیقې الوتلی شي او په یو ساعت کې ډیر تر ډیره سرعت 100 کیلومترو ته رسیږي. د دې الوتونکي ټکسي لومړنۍ نمونه په نږدې 2 ساعتونو کې چارج شوه، خو د هغې جوړونکي وایي چې نور ماډلونه به تر دې شر چارجي شي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه خبر درکوم چې وچکلی ټول وطن دی ځپلی ده. د دولت لخوا څخه هېڅ همکاري زموږ سره نه ده شوې. مرستې ټوله د وایستو خلکو یوړلې. په زابل کښې هر څه خیره مسیه راغلي دي ټولو، یا د وکیلانو یوړل یا رئیسانو یوړلې. غریبو سره هېڅ مرسته نه ده شوې. مننه زموږ د پیغام دی و تاسو او د حکومت و چارواکو ته ورسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زلمی پولیس محبس خبر کوما چې په زندانو کې د بندیان سره د محبس ته مسلمان لخوا سخت ظلمونه کېږي. وهل، ټکول ورسره کېږي. د ځینو زندانیانو روغتیایي حالات ته پاملرنه نه کېږي. د تیرو زندانیانو مریضان دلته په زندان کې د سر طبابت شبخانه دلته ستال ته چې کله ورسي چې هر مریض یې دوه پایکټ ته ګولۍ ورکړي، ټولو ته دا بروتین ګولۍ یا پرستامول ګولۍ ورکړي. چهار مرض لري. داخل بلاک چې کوم کلینیک هلته چې ورسي چهار مرض ولري، یوه دانه ګولۍ په لاس درکړي، وایي دغه ګولۍ ده هغه پیچلې ده. نو ستاسو ته مې هیله ده چې تاسو تر لوړ پورو چارواکو پورې تر مسؤلینو پورې دغه زموږ ژغ ورسوئ. هایواز د بندیان د سکنچې ځورونې یوې خوا ته ده. د خوراکي توکي هم خراب دي په پوره ډول، نه ورته رسېږي. ځینې زندانیانو د حبس ماده پوره ده چې هغه هم نه خوشې کېږي. سه په یو نامه بل نامه ځینې اخل کېږي، وروسته بیا خوشې کېږي. فرمانونه ځینو بندیانو ته نه رسېږي. کوم فرمان چې ولسمشر اعلان کړي هغه دلته هغه کسان چې مستحق کې هغه وخت ورته رسېږي چې کله مدیر د رژیم یا نور د محبس مسؤلین پیسې ځین ترلاسه کړي. وسلام زلمی د پولیس شخصي محبس د ازادۍ راډیو څخه مننه. بسامه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ مطلب سره تعقیب کړه. البته د خبرونې په پای شیبو کې غواړم یو خبر در سره شریک کړم. هغه دا چې د ولسمشر مانی ویلې دي چې ټاکل شوی سبا د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم کابل ته راسي. په دې اړه به په دري مجله کې چې زما همکار